آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نوشابه آشنایم. نن د پنجشنبه ورځ د سنبلې د میاشتې نهمه د اګست میاشتې له یو دیرشمې سره برابره ده. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د خبرونو لنډیز: امریکا و په څو راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته 3900 عسکر ولیږي. د امریکا جمهور رئیس او د امریکا د دفاع وزیر د شمالي کوریا د بالستیکي او د اټومي پروګرامونو په جواب کې بیلې بیلې تبصرې کړې دي. او د یمن په جنگ ځپلي ښار تایز کې په سختو سیلابونو کې 13 تنه مړه شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل: امریکا و په څو راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر ولیږي. د امریکا د دفاع د وزارت جګپړو چارواکو ویلي دي چې اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 11000 امریکایي عسکر دیره دي. په خوا د غشمیر 8400 یاد شوی و. د اضافي عسکرو د لګول نه وروسته به په افغانستان کې د ټولو امریکایي عسکرو شمار 15000 ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د دغو عسکرو په ورتګ سره به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو روزنه زیاته شي او د طالبانو او د اسلامي دولت یا د داعش د وسلوالو ډلو په خلاف به د ټوریزم ضد عملیات هم قوي شي. له بلې خوا د طالبانو فراري مشر مولوي هبت الله اخونزاده د امریکا نه غوښتي دي چې د افغانستان نه د خپل عسکرو وباسي. د طالبانو د مشر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو سره به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته لاره هواره شي. امریکا د لوګر په ولایت کې د هغه هوایي برید په باب تحقیقات پیل کړي چې پکې ملکیان وژل شوي دي. د لوګر د پل علم د ولسوالۍ اوسیدونکو خبر اعلان ته ویلي دي چې په دغې بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول 40 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان حکومتي مقاماتو د ملکیانو دغه مرګ ژوبلنه تایید کړې او وایي چې 10 تنه د علاج لپاره د کابل روغتونونو ته انتقال شوي دي. د امریکا جمهور رئیس او د امریکا د دفاع وزیر د شمالي کوریا د بالستیکي او د اټومي پروګرامونو په جواب کې بیلې بیلې تبصرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس په دې ټینګار کوي چې امریکا هیڅکله هم د شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیک حل لاره نه ده رد کړې. هغه دا خبره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې تبصرې نه وروسته کړې وه چې ویلیو په خبرو کار نه کیږي. هغه وایي چې دا 25 کاله کیږي چې امریکا د شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. ځینو سیاسي ماهرینو د شمالي کوریا په مقابل کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا د دفاع د وزیر جیمز میتس د بیلو بیلو جوابونو په ورکولو اعتراضونه هم کړي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د یمن امنیتي مقاماتو او عیني شاهدانو ویلي دي چې د تایز په جنگ ځپلي ښار کې په سختو سیلابونو کې د مړو شمار اوس 13 تنو ته رسیدلی دی او 20 کسان اوس هم لا درک دي. د تایز په ښار کې د حوثي یاغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو ملاتړ هم ورسره ملګری دی سخت جنګونه روان دي. د یمن په داخلي جنگ کې د 10000 نه زیات کسان مړه شوي دي او هلته په یمن کې یوازې سکل د اپریل د میاشتې نه بیا تر اوسه پورې د کولرا په مرض هم 2000 کسان مړه شوي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو ویلي دي چې د هغوی جنگي الوتکو په هغه سرک د دې لپاره بمباري کړې دي چې د بسونو د هغه کاروان مخه بنده کړي چې د داعش ملیشه پکې د لبنان د سرحدي سیمو نه د عراق سرحدي سیمو ته نږدې روان دي. د داعش د افراطي ډلې تقریبا 600 د هغې موافقې په اساس چې د حزب الله د سوریې او د لبنان د حکومتونو د استازو ترمنځ شوې ده د عراق او د سوریې د سرحدي سیمو ترمنځ هغو ځایونو ته روان شوي دي چې دوی پرې کنټرول لري. د ټیکزاس په ایالت کې د انرژي کمپنیو د کورونو خاوندانو او نورو خلکو ته د هاروی په طوفان کې سخت تاوانونه رسیدلي دي. اول ته په ایالت کې هم د اوس د تیلو په نرخ کې زیاتوالی راغلی او دا به په خپله د امریکا په اقتصادي ودې هم ښه اثر ونه کړي. د تیلو د صنعت د چارو ماهرین وایي چې تقریبا د ټیکزاس په ایالت کې د تیلو د تصفیه خانو 1/3 برخه کار نه کوي. تر اوسه پورې د تباهیو د تاوان اندازه په دې دلیل نه ده لګېدلې چې هلته د سیلاب ځپلو اوبو چې هلته د سلاح اوبه اوس هم په زیاتی دودی. مگر د مقدماتی اندازې نه داسې ښکاري چې دغو سیلابونو د ټیکزاس ایالت د لسګونو میلیاردو ډالر تاوان رسولی دی. په ټیکزاس کې د هاروی د طوفان زور اوس کم شوی دی او د لویزانا په لور روان دی. ویل کیږي هلته په ټیکزاس کې 1.5 تنه د سیلاب په وجه مړه شوي دي. دا خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانې خپرونې لمړی رپورټ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې له 2000 مرکزونو نه 80% مرکزونه ارزول شوي دي او له دغه شمېره 8% د لوړو امنیتي ګواښونو له امله له ارزونې پاتې شوي دي. لیمی نیازی په همدې اکله له کابل نه رپورټ رالیږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان له 400 اداري واحدونو څخه 308 اداري واحدونو کې د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه کړې ده. دغه ارزونه چې د رای ورکونې په 1000 مرکزونو کې شوې ده 80% یې بشپړه شوې ده، خو 8% نور مرکزونه چې 3 اداري واحدونه پکې راځي د لوړو امنیتي ګواښونو له امله پکې ارزونه نه ده شوې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریما چې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل له دغې ارزونې څخه هدف د رای ورکونې د مرکزونو توازن، د خیالي مرکزونو له منځه وړل او له شخصي ځایونو څخه د دغو مرکزونو لرې کول دي.
در گذشته ها بحثایی بود در مورد از اینکه گویا مراکز متوازن
بخوا با پدی خبری که دل چه مرکزونه متوازن نه دی، چه زینو خلکو تر ډیر لری دی او زینو تر ډیر نګ دی دی. یو شمیر نور نیو کې پدی و چه شخصی زاینو کې موقعیت لري او همدارنګه یو شمیر مرکزونه خیالی دی. د کمیسون نو رهبرۍ د دغه ستونزو لمنځوړل لپاره تصمیم ونیو چې د رای ورکونې ټول مرکزونه ارزیابي او متوازن کړي.
د ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د رای ورکونې د مرکزونو ارزیابي د راتلونکو ټاکنو د چمتووالي یوه وړه برخه ده، خو دغه بنسټونه وایي چې کمیسیون باید تر ډیره دغه ارزونه په نامنو سیمو کې ترسره کړي. د ټاکنو د سار د ادارې مشر جانداد سپین غر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
په شهري سیمه کې هم نو سیمو کې خو زه فکر کوم دا هر وخت اسانه ده. کمیسیون یو میاشت مخکې د انتخاباتو نه هم کولی شي چې د مراکزو ارزونه وکړي. مهمه دا ده چې هغه سیمې چې ناامني دي، سبلوګوره دي، د اقلیمي نظره مشکل لري، هغلته په دقیقه توګه دغه ارزونه وشي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د رای ورکونې د مرکزونو له معلومولو وروسته د رای ورکونکو د نوملړ پر جوړولو کار پیل کړي. دغه کمیسیون له افغان حکومت څخه 3.5 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړي او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیارۍ په موخه د تدارکاتو او د رای ورکولو د مرکزونو د معلومولو پر سر کار وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په 1999 مریز کال کې د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
د ننګرهار په شینوارو کې د تیرو څو کلونو جګړو خونی سیستم سخت زیانمن او ځینو سیمو کې په ټپه ولاړ دی. که څه هم چې د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې ځینو سیمو کې نسبي امنیت ښه شوی، خو د حکومت او داعش منځ کې د جګړو له امله ګڼ ښوونځي ړنګ شوي او یا یې زیان لیدلی دی. زموږ همکار زبیح الله غازی په دغو سیمو کې اوسني ښوونیز بهیر ته کتنه کړې ده.
د یوې جګړه ییزې سیمې دی ښوونځي ته تازه تازه زده کوونکي ورمات شوي، خو لا پکې د ډزېدلو مرمو نښانونه په ځای دي. د ننګرهار پاچین کې د دې سیمې زده کوونکي بل رواني په لور رنځ ګالي، خو وایي بختور دي چې بیا ځلې ښوونځي ته ځي، هلته چې د ودانۍ پخوانۍ خوندې نه ده پاتې.
کډم کړې وې شرشی ته، غازی امان الله خان خرګوټي ته، او دوه کاله شي دا موږ دا درس بیخي ویل نه دی. اوس خلاص شوی دی، خو د سترنجۍ او یو شی تختې او لګم کتابونه دې شي نو دغه نشته دی، بیخي راغلی دی او د څه شي دغه ختم شوی دی.
د خوانځي خونی په غټو توپونو لګیدلې، خو دغه حالت لیدل د زده کوونکو لیونی مینه نشي راکموله.
پوره 3 کاله کیږي چې د شډل بازار په دی خوانځي کې د ماشومانو شور ماشور غلې شو او د سیمې یو نظامی بڑا غوړه کړه. ته جګړې پاتیشونی لا د دی خوانځي په دیوالونو کې پاتې دي. کڅه هم اوس ماشومان دلته راځي، کله دی وربره خوانځي له یو ګوم سره نوښت سره مخامخ دي. ښوونځي ړنګ شوي او کورنۍ راتښتیدلې، ځکه نو ماشومانو ته د تعلیم زمینه نه ده برابره.
چین کې ښوونځیو تاوخ ته زیان لا په دقیقه توګه نه دی موندل شوی، خو چارواکي وایي له داعش وسلوالو نه په ګټلو سیمو کې به درسي بهیر بیا پیلی.
هلته موږ عملګي لرو، د هغې ښوونځیو دپاره موږ کتابونه، شطرنجۍ، خیمې، تختې، ټول هغه وسایل چې دي دا موږ آماده کړي دي. دا اوس زموږ توضیح روانه ده، د ولسوالیو د تحویلدارانو په جمع کې موږ اوله کوو او هلته به رسیږي انشاءالله سره د کتابونو. نو دوی چې کله ښوونځي فعالېږي زمان به دوی ته دا ټول امکانات برابر وي.
هغه وایي د کډه شوو کورنیو لپاره د هغوی په نوو میزځایونو کې هماغه ښوونځي فعال ساتلي، او که هر سیمه کې حالت ښه کېږي نو د درسي بهیر پیلول یې لومړیتوب دی. چارواکي وایي په جګړه کې د ښوونځي د ړنګو او زیانمنو ودانیو بیرته رغول هم پیلی. د ننګرهار په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم د جګړو له امله تعلیمي بهیر ټکنی شوی او زده کوونکي دا څو کاله له قلم او کتابه لرې پاتې شول.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د لوی اختر په ورځو کې چې خلک څاروي حلالوي، دا اندېښنه شته چې د کانګو وینه بهوونکې تبې ناروغۍ ورسره خپره شي. دغه ویروسي ناروغي چې له څارویو نه د وړو خزندو له لارې انتقالیږي، د ډاکټرانو په خبره که پر وخت تشخیص او درملنه ونه شي ناروغان وژني. خو کابل ښاروالۍ وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له دوه اونیو راهیسې تدابیر نیولي دي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ لري.
د لوی اختر په رارسېدو سره چې کورنۍ په دغه ورځو کې د قربانۍ لپاره څاروي حلالوي، په افغانستان کې د کانګو وینه بهوونکې تبې د ناروغۍ خپرېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. د کانګو تبه چې یوه وایروسي ناروغي ده، له څارویو څخه د خزندو له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. ډاکټران وایي د کانګو تبې په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه که پر وخت ونه سي نو ژوند له لاسه ورکوي.
خودم قصاب هستم، قصابي مې کړم.
خپله قصابیم، قصابي مې کوله. د څارویو د پوستولو او ټوټه کولو پر وخت یوې خزندې چیچلوم، اوس مې یوازې تر پوزې وینې راځي.
خو کابل ښاروالي وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې د څارویو د خرڅلاو ځایونه مشخص کړي، او همدارنګه به په اختر کې د څارویو تر حلالېدو وروسته له کورونو څخه د هغوی پاتې شونې راټول کړي.
تر دوه هفتې مخکې له اختر نه موږ خپل تدابیر نیولې دي. موږ په څلور دروازې د ښار کې هیئتونه هغلته سره له وزارت د صحت عامې او بل زیر ابتدارات سره مو همانګي شروع کړې ده، او کوم حیواني قرباني حیوانونه چې کابل ته راځي هغه ټول چک کیږي، او خو مطمئن چې د حیاتو شي بیا هغې نه پس کابل ته ننوتل اجازه ورته ورکول کیږي.
بلخوا د کابل د انتانی روغتون رئیس وایي خلکو ته پکار ده چې د څارویو د حلالولو په وخت کې احتیاط وکړي او د سکشي، عینکې او ماسک وکاروي.
او هغه یو پیشبند، صحیح پیشبند ولري، دغه پتلون یا پرتوب چې دی دا باید په جرابو کې ښه ورغه شي. یعنی دا باید یو پوښلی سړی وي چې دا کار کوي. نو دغه تدابیر کیدای شي چې د انسان ته نجات ورکړي، د دې نه چې د کنې په واسطه ون چیچل شي یا د حیوان په وینه کې چې د میکرو موجود د وینې سره ګډ نه شي. دغه وقایت ته دی، مثلا سترګو ته وینه الوزي، د سترګو د مایعاتو د لارې نه کیدای شي د انسان وجود ته داخل شي او په دې باندې مصاب شي.
د کابل د انتانی روغتون د معلوماتو پر اساس د روان کال له پیله یوازې همدې روغتون ته 101 ناروغانو د کانګو تبې ناروغۍ له امله مراجعه کړې چې 24 کسان یې مړه شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. په خوست کې د قربانۍ د څارویو نرخونه په خپل حال پاتې دي، او د تیرو کلونو سره ډیر توپیر نشته. د خلکو په وینا لامل دا دی چې په کور دننه د څارویو روزلو او ساتلو ته پاملرنه ډیره شوې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه په دې اکله رپورټ را لېږلی.
دا د خوزکار په جنوبی څنډه کې د څارویو د خرڅلاو منډوي ده. هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د غلطارې څارویو د خرڅلاو بهیر ګړندی او د خلکو ګڼه ګوڼه مخ پر ډېرېدو وي. د دې ولایت اوسیدونکی زیارتګل لګیا و چې د قربانۍ لپاره په مناسب قیمت څاروی واخلي. زیارتګل وایي چې د څارویو نرخونه لوړ دي، خو له تیرو کلونو سره یې ډېر توپیر نشته دی.
جگم شتا خرد کم شتا خدای به جوړ دان ده خو وس خو رټ ډېر جگ ده ډېر تیز ده نو پته به لګي چې څنګه به شي یا سبول یا نن نن ورځم پته سبول ورځم پته دو نو معلومات به کیږي.
د خوست بل اوسیدونکو شریف الله د قربانۍ سروي اخیسته یو کور ته روان کړی وو. شریف الله وایي چې که څه هم د خروالۍ له لورې کوم نرخ نه دی ټاکل شوی، خو بیا هم د قربانۍ د سرویو نرخونه مناسب دي.
نو سپاندار مو خوستالو سلور دیر زرا نو بیخی خپل کول سپاندار دا بولونه متوسط دی، نه ډیر قیمت دی نه ډیر سون دی، نو سلور دیر شو لیاقت بیخی لري بیخی لري.
رئیس خان دی دغه منډوی یو دلال دی، دای د اخیستون کې او خرڅون کې ترمنځ دی و مناسب نرخ پریکړه کوي. رئیس خان وایي چې که څه هم نرخونه یو سلور دی، خو ښه خبره دا ده چې زیاته ایتیکا د افغانستان په څارویو ده.
وړینه مول په بي د وزیم مول ښه دی، مخکې په نسبت په شپږ و زره نن په بي د په لازره خرڅیږي، ځکه چې خو دا دوه درې زره روپۍ خو خامخا پار کو. یو غوټ په مول په نسبت دا بیا بیخي صحیح ده وېړ مول، خو هغه ځکه نه ده چې ښه وه چې هغه خرید په بي د لا ته خپل شي په دغه ځي کې په دغه خیست کې چې رمې دي په مثال په ځنګلې کې روري یې دلته یا چبوي په بي د ځکه هغه په نسبت یو ډېر نرخ یې صحیح ده.
د دې ولایت بل اوسیدونکی رسول محمد خان په کلي او بانډو کې سروي اخلي او بیا یې د خرڅلاو لپاره د خوست ښار منډوي ته راوړي. دا د قربانۍ د څارویو په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
اوس دلته داسې وغوایه چې الحمدلله نفوس ډېر دی، قربانۍ ډېرې کېږي که نه، او میږ بیا د تجارت په برا کې میږ دی سره ډېره ډېره ښه ګزاره راویا کې میږ چې دوه زره نو پکای میږ بس وي او دی ته چې مناسب ډول قرباني وکړي.
معمولا نه یوازې د لوی اختر پر رسیدو سره د قربانۍ د ملونو نرخونه لوړیږي، بلکې د دواړو اخترونو پر رانږدې کېدو سره خلک د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو له لوړو نرخونو څخه شکایت لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. په درسه نړۍ کې د شرکتونو او حکومتونو په خلاف د کمپیوټري حملو رپورټونه په روان کال کې په پرله پسې توګه رارسیږي. د سایبر امنیتي چارو متخصصان په دې باره کې داسې شرحه ورکوي چې ولې د کمپیوټري حملو خطر اوس زیات شوی دی، څه باید وشي چې د دغه حملو مخه ونیول شي او یا یې هم خطر کم شي. د امریکا غږ خبریالې الیزابت لی په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
د برېښنا له میلیونونو نیولې آن تر مهمو شرکتونو پورې د نړۍ په هیڅ ځای کې څوک د کمپیوټري حملو نه خلاص نه دي او دغه ستونزه ورځ په ورځ زیاتیږي. د امریکا د کورنۍ امنیت غړی جاناتن هومر وایي:
انټرنټ زموږ د ورځني ژوند نه بېلیدونکې برخه ګرځېدلې او موږ د اتباعو، شرکتونو او حکومتونو په حیث یو د بل سره تړل شوي یو او له انټرنټ نه د ارتباط او همکارۍ د ملا تیر په حیث کار اخیستل کېږي. د دې معنا دا ده چې موزر کسان غواړي دغه حملې وکړي.
ډېر ډیجیټل معلومات په ویب متکی دي چې د جنایتکارانو لپاره د مالی ګټې معنا لري. په تیر کال کې سافټویر داسې نقشه شوی و چې تر هغې پورې د کمپیوټر سیستم بلاک کړی و تر څو چې پیسې لاسته نه وي راوړي. د کمپیوټر د امنیتي سیستم غړی کالیفور نومن داسې وایي:
دا تر یو حده پورې اسانه کیږي ځکه چې په دغو سیستمونو کې د آلاتو په داخلېدو سره ویب ته لاره پیدا کیږي.
د جنایتکارانو څرک لګول اسانه دي. د اف بی آی غړی جان براون داسې وایي:
زه فکر کوم چې د قانون د تطبیقولو ادارو ته که دا اف بی آی، خفیه پولیس یا نورې ادارې وي، د کمپیوټري حملو کم رپورټونه ورکول کیږي. زه فکر کوم چې دا یوه تجارتي پریکړه ده.
د ریپورت نه سرغړاونې په باره کې فدرالي قوانين مبهم دي. کلیفورد نیومن بیا هم داسې وایي
much of what happens
په تجارت کې چې څه پیښیږي داسې او څه دي چې ضروری نه ده دوی ور باندې پوه شي چې کوم معلومات افشا شي او خای چې سترګې ور باندې پټې کړي او وایي چې موږ نه پوهیږو چې شخصي معلومات افشا شوي دي څنګه هغه څه چې موږ پوهیږو دا دي چې یو څوک سیستم ته داخل شوی دی
وایي هغه کسان چې کمپیوټري حمله کوي له جنایتکارانو نه نیولې تر هغه کسانو پورې دي چې د جیو پولیټیکل په هدفونو سره حمله کوونکو ته پیسې ورکوي جان براون وایي
په سرګندو توګه داسې ملي دولتونه شته چې د کمپیوټري حملو په فعالیت کې لاس لري چې غواړي زموږ د تجارتي محرمیت او زموږ د امتیاز د حق زموږ د شرکتونو په پرمختګ او زموږ په حکومت کې دننه پر اس پوهیدلو علاقه لري
دا باید درک شي چې کسان سیستم ته داخليږي مګر د دې ډاټ ورکر شي چې سیستمونه داسې ډیزاین شي چې د تاوان د اوختلو مخه ونیسي ځکه نو چې ک سیستم یو برخه خرابيږي دا باید په ټول سیستم باندې تاثیر ونکړي او کار باید وکړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیرو
ساکال په کندوز کې د اندوانو او خټکیو حاصلات ډیر شوي خو بزګران شکایت کوي چې د خرڅلاو لپاره مارکیټ نه لرلو تاواني کړی دي ګلرحیم نیازمان پاک لا رپورټ را لګل
سکل په کندوز کې پریمانه خټکی او ویندوانې شوی وي خو د قانون له دې شکایت کوي چې دوی خپل زراعتي محصولات په ارزانه بیه خرڅ کړي او خپل مصرف یې هم نه دی پوره کړی په کندوز کې سکل یو خټکی چې په خوا په سل افغانۍ پلورل کېده سکل په شل او پنځه افغانۍ وپلورل شول ویندوانه چې په شپېته او پنځوس پلورل کېده سکل په لس او پنځلس افغانۍ وه د قانون وایي چې ځکه خو یې تاوان کړی د قندوز په هغه سیمو کې چې د دولت مخالف وسلوال پکې حاکم دي د هر زراعتي فصل څخه له دهقانانو عشر ټولوي دوی وایي چې له یوې خوا بترې طالبانو او له بلې خوا بترې غیر قانوني وسلوالو عشر اخیسته طالبانو له یو پالیز څخه له درې زره افغانیو نیولې تر پنځه زره افغانیو پورې عشر ټول کړی دهقانان وایي چې وسلوالو طالبانو به مخکې له هغې چې دوی خپل زراعتي محصولات بازار ته یوسي له دهقانانو عشر ټول کړ نو ځکه خو یې ځینو پالیزونو د عشر پیسې هم نه دي پوره کړي د سیمې څو تنه دهقانان د خټکیو او هندوانو د سګنیو حاصلاتو په اړه داسې وایي
زمانو محمد نوروز د یو ځای به طالبان عشر اخیستو او یو ځای هم اربکیانو اخیستو کله به هم چې حساب وکړو اخره کې بیس هم نه و پاتې هندوانې هم کړي وي هندوانې خو سږ کال د ځمکو په سر باندې خرابه شو موټر په زرو په دوه سوه خرڅ کړو باقي خو هیڅ هم موږ ته نه پاتې کېدل او موټروان خراب هم په موږ تاوان
حمیدالله احمد یو تن د خان آباد اوسېدونکی یو موټر هندوانې یو خټکی چې بازار ته وړل یو څه به یې کرایه شو او څه به دلته عشر واخیستل شو اربکیانو لخوا او طالبان لخوا دواړو خانه عشر واخیستل شو هندوانو او خټکی چې بازار نه سم پټي کې پرېښودل چې موږ بازار ته وختل چې بازار ته وی شو بازار کې به یو موټر خټکی په زر روپۍ دوه سوه هم چانه اخیستل او زر روپۍ د موټر کرایه وه درې سوه روپۍ سرایوانی یې اخیستله خپلې پیسې هم نه پوره کولې خټکی هندوانې په پټیو کې پرېښودل څه وراسته شو څه خلکو یې وړل څه هم خرڅ کړي وو هغه هم څه به طالبانو عشر موږ نه واخیستل څه به اربکیانو واخیسته موږ نه وشر خیر او خلاص سکل مې یو پیکه په هندوانې وی وړې بازار ته یو پیکه په هندوانې نه نظر په یوختله او ما موټروان سره خبره کړې او زر روپۍ کرایه او درې سوه دلته سره ایوانی اخیستل کېدله هندوانې پیکه په ممدس ورته خوشی کړ ځان مې تینه ګوښه کړ ولاړم وتښتېدلم تینه
د زراعت د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې سکل په څلور زره او نهه سوه هکتاره اویز مکه او په څلور زره او درې سوه هکتاره للمي ځمکه کې خټکی کرل شوي وو
سکل په ولایت کندوز کې تقریبا څلور زره او نهه سوه هکتار اضافه ده نه او بیا خټکی کرل شوي وو او په للمه کې تقریبا څلور زره او درې سوه هکتار نه اضافه کرل شوي وو پنځه زره او شپږ سوه هکتاره هندوانې تخمینا دلته کرل شوي دي په ابي کې او دوه سوه هکتاره للمه کې د للمي هندوانې دلته هم کرل کېږي
نوموړی زیاتوي چې دهقانان د خټکیو او هندوانو لپاره مارکیټ نه لري نو ځکه یې محصولات ارزان وو خو هغو دهقانانو چې ناوخته خټکی کرلي ښه عاید ترې اخیستی دی
چې خټکی سرطان میاشت کې تولید شو بازار ډېر ضعیف وو او زموږ زارین چې شکایت درلود وخت چې قیمت ډېر ټیټ شو د هندوانې د خټکیو تا چې زه خبر لرم بعضې زموږ بازګرانو چې هندوانې کرلي وو هغه بازار ته ارزانه کړ هدر یې کړ له منځه یې وړ چې دغه ځمکې ځای نور شیان وکړي زموږ بازګرانو زیات تقاضا د سرطانۍ درلوده چې باید دا اندوانه او خټکی چې دوی تولیدي ذخیره سی او په وخت چې دلته ضرورتي بازار د مارکیټ ارزسي چون اوس په خټکی حاصل په ختمېدو ده اوس نرخ قیمت چې د بازارګران چې نو وخت کړلی اوس چې په مارکیټ ارزکی قیمت ډیر زیات ده.
فقیری وای چې سکل د جګړو نه امنیو او د لارو د بندښت لامل نور ولایتونو ته خټکی نه دی وړل شوی نو ځکه یې په قندوز کې نرخ ټیټ شوی او دهقانانو تاوان کړی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هره دومه میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالب مشرانو سره خبرې اترې کوي. دا چې تر کوم حده دا رپورټ سم دی، د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه د دې او نورو پوښتنو ځواب په مرکه کې ویلې. هغه په سر کې د رپورټ د صحت په هکله داسې وویل:
لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د افغانستان ولس هم په جریان کې دی چې د مونږ لپاره د ملي وحدت حکومت لپاره سوله، ثبات او د افغانستان امن یو د عمده او مهمو لومړیتوبونو څخه او اهدافو څخه دی. مونږ د سولې لپاره په بیلابیلو لارو چارو باندې همیشه کار کړی، همیشه مو حتی تاسو د جلال محمد رئیس صاحب جمهور په ویناو کې په بار بار اورېدلی دی چې وسلوالو مخالفینو ته د سولې او د خبرو او مذاکرات لاره د ستونزو د حل دعوت ورکړي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت کافي اندازه فرصتونه هم مخالفینو ته په لاس کې ورکړي دي.
ان د امنیت د شورا مشر ور سره ګوري کنه قادر شاه صاحب،
مونږ مشخصه درک لرو د سولې عالی شورا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ملي امنیت شورا دفتر د رئیس جمهور او د ریاست جمهوري د عالی مقام په رهبرۍ د سولې له عالی شورا سره حمایتي او د ملاتړي رول ادا کوي. مونږ قطعا د مستقیمه توګه د طالبانو سره دا ډول اړیکې نه دي نیول شوي، دا موضوع مونږ رد کړی ده او ردوي، او خو د سولې له پروسې څخه مونږ خپل
ملاتړ کوي. خو پښتنه مې دا ده چې د امنیت شورا پالیسي او دریځ د سولې د خبرو په خبرو کې دخالت کې څه ده؟ تر کوم حد پورې د امنیت شورا د سولې په خبرو کې دخالت کوي؟ ځکه د نوم نه پیدا ده چې دا د امنیت شورا ده او سولې ته تاسو چې افغانستان ټول وګړي ته باندې اړتیا لري، دخالت تر کوم حد ده؟
د ملي امنیت شورا دفتر، د ملي امنیت شورا دفتر یو د افغانستان د فعالو او د کلیدي بنسټونو څخه دی. علي مقام د ریاست جمهوریت ټولو پریکړو او د رهبرۍ څخه همیشه د ملاتړ کوي او د دې حمایوي رول ادا کوي. د سولې د پروسې پر اړتیا هم عین خبره ده، لکه ما چې مخکې ویلي چې موږ د سولې د عالي شورا په نوم باندې یو ډېر واضح او تعریف شوی نهاد لرو، ادرس ورته لرو. موږ د سولې د عالي شورا له ټولې رهبرۍ او د دې بنسټ سره موږ خپل ملاتړ او خپل حمایوي رول ته ادامه ورکوو.
خو د ای پی خبری آژانس ته د یو نامعلوم مرجع نه چې اسناد ترلاسه شوي دي، دایم ویلي چې ځینې اسناد ترلاسه شوي دي چې دا تصدیق کوي چې ګویا د ملي امنیت مشر د طالبانو د مشرانو سره کتلی دي.
اصلا پوښتنه همدا مهمه پوښتنه ده. ما مخکې هم عرض وکړ چې تر اوسه پورې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس کوم رپورټ ورکړی دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ټولو خبری رسنیو ته مخصوصا د بیان ازادۍ ته په ډېر قدر باندې ګوري، ریډیو څخه حمایت کوي. خو مشخصا د ای پی د دې رپورټ سره اړیکه بزدونه وایم چې ای پی نه د حکومت سره، نه هم د خپل لوستونکو یا هم هغه کانالونو څخه چې د دوی د رپورټونو له لارې څخه تغذیه کیږي، دا ډول معلومات په وضاحت سره نه دي ورکړي چې دوی څه ډول معلومات ترلاسه کړي دي، د کومې مرجع څخه ترلاسه کړي دي، او دا اسناد څه ډول او کوم اسناد دي. نو کچېری په دې ډول وضاحت پیدا شي، نو بیا موږ تاسو ټولو ته د دې لاره هم پرانیزي چې دا څه ډول معلومات دي او موږ یې په رابطه باندې کافي کار کوي.
قادر شاه صاحب، وخت کم دی، پوښتنې ډېرې دي. یو څه موضوعات د اسنادو چې طالبانو څه وړاندیز کړی دی افغان حکومت ته د سولې په خبرو کې، هغه هم پکې افشا شوي دي او یو څه شته دی. نو په هر صورت د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه صاحب، ډیره مننه تاسو نه، یعنی په ټوله کې تاسو دی ای پی خبری آژانس دا رپورټ را ده وای، مننه. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدر منوریدون کو اولا نیم ساعت خبری پختو خبرونه پا هم دیگی پایتا و رسیده پا طولانو شیبو که دریخ خبرونه پایلیگی او ریدل مهی روی تربیام دیمال شد.